سلامونه ستړي مشه زه سفي الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو خره غلاستویم په افغانستانو نړۍ په مهمو لاندو خبرونو کوو. د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پاوز لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړی چې د طالبانو حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. آسم منیر دا خبره پرون د پاکستان د پاوز په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې هغو مراسمو ته کړې چې د پاکستان د دفاعي ځواکونو او د پاوز لوی درستیز په توګه د هغه د نوي منصب په خاطر جوړ شوی و. طالبانو تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي و د ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی اجازه ورکوي د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوه افغان ځوانان په بریتانیا کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیری په خاطر په اوږده بند محکوم شوي. څارنوالانو د دوشنبه په ورځ د واوري کراون په محکمې کې وویل د جان جهانزیب او اصرار نیازي په نوم دغو تنکیو ځوانانو تیره مې میاشت یوه 15 کلنه نجلۍ په یو پارک کې لومړی له خپلو ملګرو جلا کړې او بیا یې پرې تیری کړی. په محکمه کې هغه ویډیو هم خپره شوه چې د نجلۍ په خپل موبایل کې اخیستې وه او په هغې کې د مرستې غوښتنه کوي او له هلکانو غواړي چې خوشي یې کړي. د نجلۍ محکمې ته ویلي تر هغې پیښې وروسته شخصیت ډیر بدل شوی. جهانزیب چې د راتلونکي کال په پیل کې 13 کلن کیږي په 10 کاله او 8 میاشتې بند محکوم شوی او اصرار نیازی بیا په 9 کاله او 10 میاشتې بند محکوم شوی. دوی دواړه تیر کال بریتانیا ته تللي وو. محکمې ټینګار کړی چې د هلکان به د خپلو سزاو تر لیدو وروسته له بریتانیا وویستل شي. جاپان کې د دوشنبه شپې ناوخته یو زورور زلزله شوې چې په لومړنیو شیبو کې لکترلګه 10 کسان ټپیان کړي، لکترلګه 9000 کسان هم له خپلو کورونو ایستل شوي. د زلزلې شدت د ریکتر په کچه 9 درجې بلل شوی چې د جاپان شمال ختیځ سواحلي سیمې لړزولي. د جاپان د میټرولوژي ادارې تر دې زلزلې وروسته خبرداري ورکړي چې ښایي د دغه هیواد شمال ختیځ کې د سمندر اوبه شاوخوا 3 متره راپورته او ساحلي سیمې اغېزمنې کړي. جاپان د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډېرې زلزلې پکې کیږي. ټولو مرګونی زلزلہ د 2013 کال د مارچ په 11 د جاپان په شمال ختیځ کې شوی و چې د ریاکټر په کاچې شدت 9 درجې و. د هغې زلزلې له کبله د سمندر اوبه راپورته شوې یا سونامی رامنځته شوه او ګڼ ساحلي سیمې اعلان کړي چې له امله 60,000 کسان مړه شول. او سر له سبا د دسمبر 10 په استرالیا کې له 14 کلونو کم عمره هلکانو او نجونو ته د ټیک ټاک او فیسبوک په څیر د ټولنیزو شبکو کارول بندیږي. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز په ویډیوي پیغام کې ویلي دا قانون د نه ختمیدونکو آنلاین سکرول یا ښکته پورته ګرځېدو او د آنلاین نړۍ فشارونو څخه د ځوانانو د ساتنې لپاره وړاندې شوی. د نوي قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارمونه په اړه ویشي د 14 کلونو څخه کم عمر لرونکي کارونکي وپیژني او لري کړي کنه له درنو مو سره به مخشي. د استرالیا صدر اعظم له ځوانانو غوښتي چې د ښوونځي د دوبي رخصتیو جریان کې په خپلو ټلیفونو کې لږ وخت او د کورنۍ ملګرو او شخصي فعالیتونو سره ډیر وخت تیر کړي. هغه ځوانانو ته په خطاب ویلي یو نوی سپورت پیل کړي، نوی موسیقي زده کړي یا هغه کتاب ولولي چې تاسو له څه مودې همداسې بند دي خي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجوړ روغ او صحتمند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زده کوونکو زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست شرغلاست وایم او هله لرم چې د لوست روسي شی بو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د ماده خواص چې د 13 سپې څخه پایل تر 19 سپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو البته په تیر لوست کې خپل ماده او پیژندل چې ماده هر هغه شی چې د کتلې لرونکي او حجم لرونکي او په فضا کې ځای اشغال کړي وو سه عبارت د ماده څخه ده. چې شمې مثالونه لکه هوا او په چې د ټول عبارت د ماده څخه ده. نو ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ماده خواص پیژنو چې د ماده خواص څه ډول دي. البته کچېری موږ او تاسو وګورو خپل د ماده خواص په دوه برخو باندې ویشو، یو د ماده فزیکی خواص دی او بل هم د ماده کیمیاوي خواص دی چې موږ او تاسو به لومړی په فزیکی خواص باندې وغږیږو. البته ګرانو زده کوونکو کچېری وګورو موږ او تاسو په تیر لوستونو کې ول وستل چې خپل د یوې تودوخې په اثر کېدای شي چې یو یخ یا هم جامد ماده په مایع او یا هم په اوبو باندې تبدیل شي، او یا هم کېدای شي چې مایع بیرته په جامد باندې تبدیل شي. چې دغه ډول تغیرات او دغه ډول بدلونونه کچیر مور او تاسو زیر سو عبارت د فزیکی خواصو څخه دي. یا هم ګران زکوونکو داسې هم ویلی سو چې د ماده فزیکی خواص، البته مور او تاسو وایي چې د یو ماده په ظاهری بنکشي تغیرات رامنځته کیږي عبارت، یا هم بدلونونه رامنځته کیږي عبارت د فزیکی بدلونونو څخه دي. یا هم داسې ویلی سو هغه بدلونونه، هغه تغیرات چې د یوې ماده په اصل کشي، د یوې ماده په اصل کشي نه رامنځته کیږي، بلکې یوازې یوازې د هغوی په ظاهران یا هم په ظاهري شکل کې بدلون رامنځته کیږي عبارت د فزیکی خواص څخه دي. او کیمیاوي خواص ګرانو زده کوونکو بیا هغه خواص ته ویل کیږي چې البته د هغوی په اصل کې تغییر رامنځته کیږي او بدلونونه رامنځته کیږي، حتی کېدای شي چې خپل لومړني خواص هم د لاسه ورکړي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو ویل چې لومړی په فزیکی خواص باندې د مادې شتیجو، چې د مادې فزیکی خواص چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړی دي، چې عبارت د یو مادې د فزیکی خواص کچیر وګورو، رنګ د چې رنګ خپل د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي، چې د زیاتو موادو د پیژندلو لپاره موږ او تاسو کولای شو چې د هغوی رنگ ته متوجه اوسو. البته مختلف مواد چې مختلف رنگونو درلودونکي دي، د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو وګورو خپل خالص اوبه، کچیر وګورو خالص اوبه خپل بیرنګ دي، خو که شیدې ته به وګورو د شیدو رنگ چې د خپل سپین رنگ درلودونکي ده. نو په همدې اساس مختلف مواد چې د مختلفو رنگونو درلودونکي دي، نو موږ او تاسو کولای شو چې هغوی مواد وی د رنگ پر اساس باندې او پیژنو. یا هم ګران زده کوونکو خپل ذائقه ده، چې ذائقه هم د مادې د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي، چې مختلف مواد مختلف ذائقه او خوندونه درلودونکي دي. البته کچیر مور او تاسو ښه مثال ورکو، د بیلګې په توګه خپله بوره، د بورې خوند خور ده، چې بوره هم خپله د یو مادې څخه شمیرل کیږي، یو ماده ده فزیکی خواص پر اساس باندې. کچیر وګورو بوره خوش خوند لري، خو کچیر بیا مالګې ته وګورو د مالګې خوند بیا چې ده تریو ده. دا چې د بورې خوند خوږ او د مالګې خوند تریو ده، دا هم په عین وخت موږ او تاسو کولای شو چې د ځینو موادو د خوند پر اساس او د ذائقې پر اساس کولای شو چې د هغوی ماد فزیکي خواص چې شکرو وپیژنو. خو همیشه ګرانو زده کوونکو تاسو باید په یاد ولرئ چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو خوند هیڅکله ونه څکو، ځکه کېدای شي چې ځینې مواد چې اوسي زهري، البته کیمیاوي مواد دي زهري وي ځینې، نو په هغه خاطر د هغوی خوند باید ونه څکل شي. یو هم ګرانو زده کوونکو البته بوی ده، چې د زیاتو موادو بوی هم موږ او تاسو وایو مختلف مواد دي چې مختلف بویونه لري، شکل شکلی بویونه دي، چې دا هم د مادې د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي، چې اکثره کچيري او ګورو د بیلګې په توګه ګلان دي چې شش ګلونه وجود لري، شایسته بویونه لري، البته ګل ګلاب ته او یا هم داسې نور دي شبي ګلان دي او داسې نور، البته اترونه دي چې دا هم د یو شبي درلودونکي دي، چې مختلف مواد په مختلف بویونه درلودونکي وي. البته خالص او به کچيري او ګورو موږ تاسو په نظر کې ونیسو هغه او بوی نه لري، خو ځینې مواد کېدای شي چې تخریش کوونکي بوی هم ولري. نو همیشه ګرانو زده کوونکو په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو بوی هیڅکله هیڅ نه کړو، کېدای شي چې هغوی زهري مواد اوسي او د هغوی بوی حسول هم کېدای شي چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي. نو یو هم ګرانو زده کوونکو خپل د مادې د فزیکی خواص څخه کولای شي چې د مادې ځلا هم په نظر کې ونیسو، چې زیات مواد دي چې البته خپل د یو ش ځلا درلودونکي دي، یا هم د ځلا پر اساس باندې کولای شو چې هغه مواد د نورو مواد سره توپیر کړو. البته کچیر وګورو ځینې فلزات دي چې هغوی د ش ځلا درلودونکي دي، چې خپل د دغه فلزاتو ځلا موږ او تاسو کولای شو د هغوی فزیکی خاصیت وبولو. ځینې فلزات چې دي بیا دي کېدای شي لکه مثال لکه سره زار، سپین زار، طلا، دوی چې دي د یو ځلا درلودونکي دي، د همدغه ځلا پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دوی فزیکی خواص شکرو یا د بل سره توپیر کړو. یا هم زیات وخت کچیر وګورو لکه خپل یو نوه سکاره یا کاربون سلفر، چې دوی هم ځانته یو خاص او ځانګړی ځلا درلودونکي ده. ګرانو زده کوونکو تاسو البته په دې تصویر کې ووینئ چې دلته مختلف مواد دي، د مختلفو موادو انځورونه دي، کېدای شي په عین وخت کې موږ تاسو د هغوی رنګ، خوند، ظاهري شکل، جوړښت هم په عین وخت کې هم دې ترتیب سره وګورو. هم دې ترتیب کې په دوام تصویر کې ګلونه دي، البته ش خوشبوئی درلودونکي دي او شایسته شکلی رنگونه دي، چې دا ټول د مادې د فزیکی خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو، یو هم راو تاسو کچیر او ګورو د مادې فزیکی خواص البته ډیر دي، چې یو هم راو تاسو کولای سوچ خپل د یو مادې د ویل کېدو ټکي د شیدو ټکي هم په نظر کې ونیسو. البته د ویل کېدو ټکي یا درجه چې دا ګرانو زده کوونکو د تودوخې هغه درجه ته ویل کېږي کوم چې ماده په هغه کښې چې شکیږي ویلې کیږي، البته ویلې کیږي چې دې ته موږ او تاسو د ویلې کېدو درجه وایي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه چې دي البته زیات وخت د یو اټموسفیر فشار یا هم صفر درجه د سانتي ګرید کې کېدای شي چې څه شي اوسي په دومره درجه کې کېدای شي چې په یخ باندې یخ په څه شي باندې ویلې سي یا هم په مایع باندې تبدیل سي. او ګرانو زده کوونکو، د شیدو ټکي چې د ګران هغه بیا د تودوخې هغه درجې ته ویل کیږي چې البته یو ماده په هغه کې څه شي راځي، په شیدو راځي. که چیرې ښه مثال اوبه په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه د یو سمندر په سطح کښې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، دوی چې دي په یو اټموسفیر فشار کې کېدای شي چې په 100 درجه د سانتي ګرید د تودوخې کې څه شي راځي، په شیدو راځي. یعنې د شیدو درجه یې څومره ده؟ 100 درجه د سانتي ګرید ده، چې دا هم د یو مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرالی سو چې ځینې مواد په دومره درجه کې ویلې کیږي او په دومره درجه کې پیښې دولازي. یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم ویل چې د یو مادې ظاهري شکل دا هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې ډیر اقسام دي، البته جامد جسمونه دي، ظاهري شکل او ظاهري څیره یې کچیر وګورو کېدای شي، یا هم غیر هندسي او یا هم کېدای شي چې غیر منظم وي، یا هم دا چې کېدای شي چې منظم او هندسي شکلونه درلودونکي واوسي. که چیرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو، د بېلګې په توګه که چیرې وګورو خپله د هندسي جسمونو په اندازه کولو کې کېدای شي چې اوږدوالی، مساحت او حجم د دې یو مثال په نظر کې ونیسو. البته د مکعب حجم، که چیرې د مکعب هندسي جوړښت موږ او تاسو وګورو، د هغوی د حجم البته که چیرې موږ او تاسو وغواړو محاسبه کړو، کېدای شي چې د هغوی حجم د هغه مکعب د لوړوالي ضرب د هغه په لنډوالي کې او البته د هغه په اوږدوالي کې چې کیږي ضربیر چې موږ او تاسو د خپله د دوی هغه منظم او غیر منظم هندسي شکلونه هم د یو مادې چې شي بلل کیږي فزیکي خواص. او یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې البته د مادې د فزیکي خواصو څخه یو هم خپله کثافت لرو، چې کثافت هم خپله د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې کیدای شي چې موږ او تاسو کثافت داسې تعریف کړو چې یو د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم عبارت ده څخه د کثافت څخه، یا هم داسې ویلی سو چې د حجم په واحد کښې د جسم د کتلې مقدار ته د هماغه جسم یا هم د نوموړي جسم کثافت ویل کیږي. چې خپله د کثافت لپاره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې کثافت مساوي کیږي د هماغه مادې کتله د هماغه مادې پر حجم باندې عبارت ده څه څخه ده؟ د کثافت څخه ده، چې کثافت د کثافت د اندازه کولو واحد موږ او تاسو لرو چې ګرام پر میلی لیټر ده. او کولای سو ګرانو زده کوونکو د همدغه فورمول پر اساس باندې مثالونه هم حل کړو. ګرانو زده کوونکو، دا و ټول د مادې فزیکي خواص و چې موږ او تاسو په ترتیب سره ولوستله. راځو اوس د یو موضوع چې موږ او تاسو خپله کثافت هم ویل چې د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمیرل کیږي په هغوی په فورمول باندې یو مثال لوو. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې مثال کښې وګورئ، موږ او تاسو ته وایي د یوې تیږې کتله 40 ګرامه او حجم یې 15 ملي لیټره ده. تاسو د همدغې مادې کثافت څه شي کړئ؟ پیدا کړئ. البته موږ او تاسو خپله کثافت ولوستل، تعریف مو هم کړله چې د یو حجم په واحد کې د یو جسم د کتلې مقدار ته د هغه جسم کثافت وایو. نو فورمول مو هم درلوده چې کثافت مساوي کېدله کتله تقسیم پر د هماغه مادې پر حجم باندې. نو ګرانو زده کوونکو، په همدغه فورمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو کولای سو چې د هغوی مثالونه چې شکرو البته قیمتونه یې واضح کړو. که چیرې وګورو د کتلې قیمت راکول سوی ده 40 ګرامه، د حجم قیمت راکول سوی ده 15 ملي لیتره. 40 ګرام واخلي ګرانو زده کوونکو، پر 15 ملي لیتره باندې تقسیم کړئ، کله چې تقسیموو یا هم اختصار یې کړئ. که چیرې اختصار کړو ګرانو زده کوونکو، دواړه طرفونه موږ او تاسو کولی چې پر څلورو باندې وویشو، وایو چې یو 15 هغه 15 15 څلور 40. نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړل چې څلور پر یو باندې مساوي کیږي په څلور سره ګرام پر ملي لیټر باندې کچیر موږ او تاسو او ګورو د کثافت واحد ګرام پر ملي لیټر ده په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ګرام پر ملي لیټر راکړي نو اخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی سو چې څلور ګرام پر ملي لیټر یا هم داسې لیکلی سو چې څلور ګرام تقسیم پر شپږ باندې پر ملي لیټر باندې نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې څلور ګرام پر ملي لیټر سره ده راځو ګرانو زده کوونکو د د لوس په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پیژنو چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه کوو پیژنو لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د یو ګرام پر ملي لیټر په څلور درجه د سانتي ګرید په نسبت څه شي اوسي کم اوسي نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کېدی شي چې څه شي وکړي لامبو وهي یعنې هدف مو څه شته هدف مو دا ده لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي یعنې دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه شي اوسي کم اوسي یعنې کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده نو ځکه د اوبو پر سطحه باندې دوی څه کوي لامبو وهي هغه جسمونه لکه وچ لرګي غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي زیات اوسي کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي هغوی به د اوبو پر سطحه باندې لامبو نه وهي بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کښې ډوبېږي رسوب کوي هلته کښېني نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي لکه ښه مثال یې موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کښې ونیسو اوسپنه په نظر کښې ونیسو چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ده زیاته ده مس ده او داسې نور ده که چېرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بېلګې په توګه په اوبو کښې واچوو نو هغه تیږه راسن د لوښي په تل کې یا هم په هغه اوبو کښې څه شي کېږي ډوبېږي نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي یو هم ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې له مخې دوه ډوله اجسام لرو چې تودوخه تېرونکي دي یو حادي جسمونه دي بل عایق جسمونه دي چې حادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولی شي چې د تودوخې جریان د خپله ځانه څخه تیر کړي او عایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هېڅ صورت کې نه شي کولی چې د تودوخې جریان د خپله ځانه تیر کړي نو حادي جسمونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغوی بیا په درېو طریقو سره کېدی شي تودوخه تیر کړي یو د هدایت په طریقه سره دوهم ده چې د جریان په طریقه سره چې کېدی شي د تاوده جسم څخه ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي او دریم د تشعشو په طریقه کېدی شي چې تودوخه انتقال کړي هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
سلامونه نیکی هیلې او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند باید زه دینا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست راغلاست وایم هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ گرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنی تناوبي جدول چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري د عنصرونو دوراني جدول او خواص یې مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو اگران زده کون کو تروز پوری کسا هموش او تاسو ویلی دی یو سلو اتلس انصرونا پیشندل شوی دی او پا جدول کشی پا خپلو ده کتلو پر اساس باندی یا هم پا نسبتی کتلو پر اساس باندی ترتیب شوی دی چی پا هاگوی کشی دو نوی انصرونا پا مصنوی دول پا هستوی لابلاتوارونو کشی جور شوی دی پا هانو دلمری زل پارا پا دورانی جدول کی انصرونا پا دو فلزونو او غیر فلزو باندی ویشل خوب روست در زینو دوگونی خاصیتونو پا دلودونو سرا چی زین انصرونو پا دخپل زن هم فلیزی خاصیت او هم پا غیر فلیزی خاصیت در زن شودل نو پر اخاص است نو شبه فلیزات چی در جدول پا پورتنی برخکشی و ور زیاد داوی هم اضافه کرل چی بیای روست دورانی جدول پا دروی بنسطویزو برخو باندی ویشل پاندی اساس گرانز دکون کو پا اتلا سوور نشپیتم کال کشی ده مندلیف پا نامه یو عالمو چی اغا ده انصرونه ده هاوی ده اتمی کتلی ده زیادوالی پر بند سرط پا دورانی جدوال کی ترتیب اول چی مندلیف تر هاگا وقت پوری دروش پیتا انصرونه کشف کرده و چی ورو ورو ده هاوی خپل اتمی کتلی ده خاصیت پا استفاده سر همداسی پا ترتیب سر نور انصرونه هم کشف کرل او پا همدی ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه و تر اوسه پورې د هغوی لپاره به په جدول کې خالي ځای نه پرېښودل چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځای نه چې خالي ورته پاتې سوي وه نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې سلویش وه باید داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای نو ترتیب یې د خپل د اټومي کتلې پر اساس کړی و چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې یې هم له منځه ولاړه ده چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنې افقي او عمودي کتارونو باندې وویشل چې افقي کتار ته یې پرېیود او عمودي کتار ته یې ګروپ ویل او خپله په دوراني جدول کې اووه پرېیوده او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي ګرانو زده کوونکو په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب اوو پیریودونو او اتلس ګروپونو باندې ویشل سوی دی که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو رازو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري سو یې طبیعي او سو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې کرار لري په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل کوم عنصرونه چې په همدې عمودي ستونو کې کرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو دې کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوګوني خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر د لیتیم عنصر د سوډیم عنصر په همدې اساس پوتاشیم بودیم
فیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټمي جوړښت کې، چې کله دوی اټمي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په آخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په 1400 ستونونو او 2 دورو یا په 2 پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوي دي. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په 2 برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم ما موږ مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریلیم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کښې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کښې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسېږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسېږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پای ته رسېږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسېږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلېږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسېږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي، چې اول ګروپ دوام ګروپ. همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا دریم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسېږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بی حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسېږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسېږي، دریم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد دي. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایو. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تېرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادېږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کښې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات. غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تېرولو خاصیت یې ډېر کم دی، یعنی فهم د تودوخه او د برښنا د تیرول خاصیت ډیر کم پکښې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور، هم دې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل ورستي انرژي کې سویه کې کچې د مساوي الکترونونو د لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهوالی لري، یعنی کچې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمیر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم تر سره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دی هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دی هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي، یا هم مشبو عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي، لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. درنه زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، رازو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح کولو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې د برېښنا لښت تیرونکي دي، د سطح کولو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ایشیدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. مننه ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیکی هلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوست شرح خلاص وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی. گرانوز د کونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د هایدرو کاربونونه، چې د دولسمې صفې څخه پیل په دوه ویشتمې صفې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی، دوهم لوست، هایدرو کاربونونه. ګرانوز د کونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ، د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګوني، دوه ګوني او درې ګوني اشتراکي اړیکې ولوستل. رازو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پېژنو، چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره ماینسته راغلی دی. هایدروکاربونونه چې دی دوی د جوړش پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دی ویشل شوی دی. چې الفاتیک هایدروکاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوی دی، لکه تاسو چې په لاندې دیاګرام کښې یې وینئ چې لومړی الفاتیک، دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي، او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپله یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم عطري بوی په معنا سره ده، او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدروکاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکباتو په نوم سره هم یادیږي، او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي، چې هر یوه باندې به جلا بحث وسي. لومړی راځو تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدروکاربونونو ته په دې باندې بحث کوو. الکانونه چې دي خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي، او الکانونه خپله مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، دوی چې دي د لږ میل لرونکي معنا لري، او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې CnH2n جمع 2 د عمومي فرمول دی، چې په دې فرمول کې موږ او تاسو ان توری چې د هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راښیي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د ان ته شماره ورکوو یا هم ان ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای سو چې د ان پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا یې هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې ان ته قیمت ورکړو، کچیرې یو وي د مربوطه الکان فرمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې ان مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې ان وجود ولري، په همهغه ځای باندې د ان قیمت یعنی یو وضع کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې وینئ سي یو بیا هایدروجن 2 د ان پر ځای باندې مو یو وضع کړ، جمع 2 خپله به فرمول کې لرو. کله چې په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربون تعداد مساوي کېږي په یو سره، د یو لیکل ته اړتیا نشته، 2 ضرب 1 مساوي په 2 سره کېږي، بېرته چې د 2 سره جمع کړو مساوي کېږي په 4 سره CH4. موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبو هایدروکاربون فرمول موږ او تاسو CH4 په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبو هایدروکاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کېږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایي چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې C3H8 یعنی د کاربونونو شمیر 3 او هایدروجنونه 8 اوسي، پروپان او په همدې ترتیب بیوتان، دا ټول موږ او تاسو کولای سو په معمولي ډول سره دوی ونوموو یا هم نومې ښودنه یې په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان، میتان، پروپان، هیگزان، پینتان، نونان، دیکان او داسې نور سره ونمو، او د نورو الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ترتیب سره کولای سو چې د هغوی د کاربون شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي او بیا د ANE ورستاری پر هغه باندې اضافه کیږي. د بېلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې 15 اټومه کاربون وجود لري چې خپله 15 ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د ANE پر ورستاری ورباندې زیات کړل سي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په قانون کې خپل د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګران زکونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو لبل سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي، عبارت د اومولوک سلسله ده یا هم د اومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي، یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل اومولوک دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ. چیر موږ او تاسو دا شکل ته وګورو، په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بوټان ده. د هوملوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ، د یو میتلین ګروپ اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري چې دا دوی نوم زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پیژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کیږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي، په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فرمول موږ او تاسو لرو چې هغه سی این ایچ دوه این جمع یو دی، یعنی په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو، او په فرمول کښې کولی سو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فرمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو، او کوم مرکبات چې لاسته راځي د دې فرمول پر اساس کولی سو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو، او بیا د ای این ای ورستاری پر ځای باندې د وای ایل ورستاری تعویز کوو یا هم اضافه کوو، او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي. د بېلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب، د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې وروستۍ ورستاري چې دی هغه ای این ای کلمه ده، د ای این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي، موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه، نو په همدې اساس د ای این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو. وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده، او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي، یا هم مثال میتایل، مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سو، یو اټوم هایدروجن کم سو، نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی. د اساس دته د فرمولونو پر اساس ترتیب شوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولی سو، یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان، دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولی سو چې د هومولوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک د طریقې په اساس باندې نومګذاري وکړو یا هم ترتیب کړو، او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پورته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمیر د لانتنی اصطلاح سره یعنی ای این ای کلمه ورزیاتوو، او له شپږو څخه یعنی شپږو ته د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، شپږو ته په لانتنی ژبه کښې هیګزا ویل کیږي، او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان، او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان، دیکان کولی سو چې د ای این ای کلمه ورباندې چې شکرو اضافه کړو. د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو، خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایو چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنی مستقیم زنځیر وي، دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو، او د نوم په سر کې یوازې د این توري اضافه کوو، لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو بیوتان مرکب چې تاسو وګورئ سلور کاربونونه دي یعنی د کاربونونو شمیر سلور دي او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي نو یوازې یوازې لومړی د دې ټول مرکب نوم اخسل کیږي خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان په همدې ترتیب سره رازو وایو چې نارمل هیگزان یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ تاسو کولی شو چې د القانونو نومې شودنه د پاکو طریقې سره وشي دوهم موږ تاسو کولی شو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنجیر باید وټاکل سي کله چې اوږد زنجیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو یعنی شماره ګزاري کوو لکه هغه مرکب چې موږ تاسو په مالیکولي فورمول یې سی شپږ هایدروجن دولس یعنی د هیگزان مرکب کچیرې په نظر کې ونیسو لومړی د دې هیگزان مرکب اوږد زنجیر چې خپل پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیبو که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنجیر دی نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وو ګورو کله چې شاخ لرونکی اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولای شو چې دوی یو اور زنجیري شکل سره او بیا دې اساس باندې بیا شماره گزاري کوو شماره ورکو یو کاربون دوا دې سلور پنځه خو بیا شماره گزاري د هغه کاربون څخه پیل وکم چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکی تشوي ماویزه ورته نژدې اوسي نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو نو وایي چې لومړی دوام پر دوام کاربون باندې ماویزه وجود لري وایي چې په دوام کاربون باندې میتایل پنتان او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اور زنځیر انتخابیږي او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل اگزان مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا راتلو پورې ښه چارې ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ او زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ده د اټوم اساسي ذرې چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو لوست کښې ولوستل چې اټوم څه ته ویل کېږي د اټوم په اټومي تیوري باندې یو څه لنډه تاریخچه وه په هغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اټوم اساسي برخې وایو که څه هم موږ او تاسو اټوم تعریف کړ چې اټوم خپله د یو یوناني کلمې چې د اټومز په نامه یې دده اخیستل شوې وه چې د نه په معنی او اټومز د تجزیې په معنی یعنی هغه ذره چې د تجزیې کېدو وړ نه دي اوس راځو ګرانو زده کوونکو د اټوم په اساسي ذرې عبارت ده درې نوع ذرات د اټوم په هسته کښې وجود لري چې یو پروتون اساسي ذرې عبارت د پروتون او نیوترون او الکترون څخه دي چې پروتون او نیوترون چې دي هغوی د اټوم په هسته کښې قرار لري او الکترونونه چې دي هغوی د اټومي د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په مدارونو کښې یا هم په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري یا د حرکت حالات کې لکه څنګه چې تاسو په دې موډل کې وینئ اټوم هسته ده د پروتونونو او نیوترونونو چې دي هغوی د اټوم په هسته کې او الکترونونه چې دي د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري نو دا د اټوم هغه اساسي ذرې دي چې موږ او تاسو په 1902 کال کښې په همدې ترتیب د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته چې خپله نیوکلون ویل کېږي منځته راغله چې نیوکلون یعنې د پروتون او د نیوترون مجموعې ته او یا هم موږ او تاسو په عادي اصلاح د کتلې نمبر ورته وایو د کتلې نمبر مساوي یا هم نیوکلون مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو شمېر لکه څنګه چې تاسو په دې عمومي فورمول کې هم وینئ او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې جدول کښې د ځینو ذراتو د ځینو د اټوم د بنسټیز زرو هغه فزیکی خواص او موږ او تاسو وینو چې لومړی د اټوم اساسي ذره یو پروتون د خپل موږ او تاسو ولوستل یا به هم بیا هم ولولو خیر چې پروتونونه چې د خپل د اټوم په هسته کې قرار لري مثبت چارج لرونکي ذره ده او په همدې اساس په پیتور سره شدل کیږي. د پروتونونو د چارج د هغه په کولم سره اندازه کیږي چې هغه مساوي ده 1.5 × 10^2 د لاس په توان منفي 9 نسبتي چارج مثبت 1 او د کتله په کیلوګرام سره 1.5 × 10^2 د لاس په توان منفي 20 او خپل نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.0003 کیلوګرام سره. خو دوام اساسي ذره نیوترون ده چې موږ او تاسو وایي نیوترون په ان تورو سره شدل کیږي. د اټوم په هسته کې قرار لري د چارج له نظره خونسا ده، چارج نه لري او په همدې اساس چې کله چارج خونسا اوسي نو په کولم سره هغه د چارج اندازه هم 0 ده. خو د نیوترون کتله چې د هغه 1.5 × 10^5 په توان منفي او ویش نسبت پروتون ته یو څه نسبتا مساوي ده او نسبتي کتله مساوي ده په 1.0005 سره. او په همدې اساس یو بل اساسي ذره چې هغه الکترون ده چې موږ او تاسو ویل الکترون په ای تورو سره شدل کیږي یو منفي ذره ده چې د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې ځای پر ځای شوي دي چې د هغوی د الکترون چارج د هغه مساوي ده په منفي 1.0002 په توان ده منفي 9 چې د پروتونونو او د الکترونونو شمېر یو بل ده هر اټوم د مساوي وي او نسبتي چارج هم منفي او د ځکه چې منفي ذره ده نو چارج هم منفي ده. او کتله په کیلوګرام سره 9.1 × 10^2 په توان منفي 1 ده نسبتي کتله هم په همدې ترتیب سره ترتیب شوې ده. ګڼ زده کوونکو نیوترون چې خپله د پروتونونو مجموعې ته ویل کیږي د چارج له نظره خونسا ذره وه او د هغوی د هر یوې کتله چې د هغه د یو پروتون د کتلې سره سمون لري نو ځکه نیوترون د خونسا اټوم په نوم سره هم یادېږي یا هم د خونسا په نوم سره هم یادېږي چې د لومړي ځل لپاره خپله نیوترون چې وه هغه د یو چادویک چې خپله یو عالم د چادویک په نوم سره یاد 1902 کښې نیوترون کشف کړل. هغه داسې چې د بیلیم هسته یې د الفا د ذرې په واسطه سره بمبار او په پایله کښې یې نیوترون لاسته راوړ. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ د بیلیم هسته یې واخیسته د هیلیم عنصر په واسطه یا د په همدې اساس یې د الفا د ذرې په واسطه بمبار او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې نیوترون په لاس راغله خو د چارج له نظره خونسا نو ځکه د خونسا په نوم سره هم یادېږي. ګرانو زده کوونکو د اټوم د اساسي ذراتو را دې خواته نیوکلیدونه او ایزوتوپونه هم لرو چې نیوکلیدونه یا هم لومړی راځو په نیوکلید باندې بحث کوو او وروسته ایزوتوپ پېژنو چې خپله یو اټومي کتله یا هم موږ او تاسو مخکې هم ویله چې اټومي کتلې ته موږ خپله نیوکلید وایي چې دا د اټوم د هستې افاده کوي. نو د نیوکلید په واسطه د اټوم هغه هسته چې ده د چاته په واسطه د اټومي کتلې یا د نیوکلید په واسطه سره ښودل کیږي یعنی منځته راځي چې داسې اټومي کتله د عنصر د سمبول په چپه طرف کې موږ او تاسو لوړې برخې ته لیکو چې دې ته خپله موږ او تاسو اټومي کتله ویلی شو چې د هر عنصر د سمبول چپه طرف ته لوړ طرف ته لیکل کیږي. او په همدې ترتیب لاندې برخې کښې بیا موږ او تاسو اټومي نمبرونه یې ترتیبوو لکه څنګه چې تاسو په دې عنصرونو کښې وینئ سوډیم اټومي کتله یې مساوي په 3 سره اټومي نمبر یې مساوي ده په 1 سره کلورین اټومي کتله مساوي ده په 15 سره او اټومي نمبر یې مساوي ده په 1 سره. په همدې ترتیب داسې نور مختلف عنصرونه هم موږ او تاسو لرو. خو ایزوتوپونه چې دي هغوی بیا هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یا هم اټومي نمبر یې یو شان او د نیوترونونو او اټومي کتلې شمیر یو له بل سره فرق ولري دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. که چیرې متوجه اوسو د دوی د پروتونونو شمیر یو بل ته سره مساوي دي یعنی اټومي نمبرونه یې یو شان دي خو د دوی اټومي کتلې یو له بل سره څه لري فرق لري یعنی دا چې د هغوی د نیوترونونو شمېر یو له بل سره څه لري فرق لري دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ کلورین او کلورین 15 او کلورین 10 اټومي نمبرونه یې د دواړو د یو 10 یا هم اټومي کتلې یو له بل سره فرق لري نو وایو چې دوی یو د بل څه دي ایزومیر دي. اما د نیوترونونو شمېر تاسو وګورئ د کلورین 15 ته مساوي په 14 او د کلورین 10 د نیوترونونو شمېر مساوي ده په 40 سره. خو د ایزوتوپونو دغه کیمیاوي خواص چې دي یو شان دی نور هغه موجب تاسو وینئ اټومي نمبرونه یو شان دی د ترتیب سره خو اټومي کتله او د نیوټرونونو شمیر یو بل سره فرق لري چې دوی دا ډول عنصرونه یو د بل ایزوتوپونه بلل کیږي راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د بور اټومي تیوري وایو چې د بور په اټومي تیوري چې موږ او تاسو ویل په 1905 کلونو په ماینس کې بور خپل یو نظریه وړاندې کړل هغه داسې چې په خپل اټومي تیوري کې د پلانک په کوانتمي فرضیه باندې ډیر ټینګار کاوه بور داسې یو نظر وړاندې کړ چې موږ او تاسو توایي وای د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د متحرک الکترونونو هغه انرژي چې دا هغه ټاکلی او معینه ده او الکترون لازمه انرژي د ټاکلي حرکت لپاره د اټوم په کشر او یا هم په اوربیټالونو کې قرار لري یعنی هغه انرژي پورې لري یعنی کچیر د هغه انرژي پر اساس باندې وکړو الکترونونه د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلي مدارونو او ټاکلي اوربیټالونو کې معین ډول سره ټاکل شوی او د حرکت په حالت کې دي چې دا بور په خپل اټومي تیوري کې وایي او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ هغه تاسو یو هم هغه کوانتمي نظریه درلوده چې خپل کوانتم یو لانتنی کلمه وه چې د مقدار او کمیت په معنا وه او خپل کوانتمي انرژي هغه انرژي ته ویل کېږي چې د ټاکلو کتو څخه د تشکیلېدو وروسته جذب او یا هم خپره شي چې دې ته بیا موږ تاسو کوانتمي انرژي وایو یعنی هغه انرژي کوم چې د الکترونونو حرکت په وخت کې رامنځته کیږي دوام وايي هغه الکترونونه د بور د اټومي تیوري پر اساس وايي هغه الکترونونه چې د هستې څخه په لیرې کشر کې قرار لري نسبت و هغه الکترونونه ته چې هستې ته نږدې دي د دوی انرژي زیاته ده لکه څنګه چې تاسو ویني هغه الکترونونه چې د هستې پر شاوخوا باندې یعنی د هستې څخه ډیر په لیرې کشر کې یعنی په دریم مدار په څلورم مدار کې وجود ولري د هغوی د کتله چې د نسبت چاته د هغوی انرژي نسبت و هغوی الکترونونو ته کوم چې د هستې یعنی د هستې و مدار ته یا هغه مدار ته چې د هستې ته چې شي اوسي ډیره نږدې اوسي انرژي زیاته ده څرنګه چې د الکترونونو انرژي خپل کوانتمي انرژي ده نو له دې امله د اوربیټال شعاع هم کوانتمي ده نو د اوربیټالونو شعاع کیدای سي چې یوازې د ټاکلو قیمتونو لرونکي وي یعنی کله چې الکترونونه د اټوم په ټاکلو اوربیټالونو کې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د حرکت حالت کې اوسي نو د کوانتم انرژي یا کوانتمي انرژي جذب او یا هم نه ازادیږي یعنی هم نه به جذب او نه به هم چشتي ازاد سی خو چیرې د الکترون د هستې له نږدې کسر څخه کشر یا مدار څخه و لیرې کشر کې انتقال سي د دې هغه کوانتمي انرژي جذبیږي او برعکس که په ټاکل مقدار کې هغه انرژي چې شکلی بیا ازادوي هم یعنی هستې ته نږدې کشر ته بیا انتقالي خو ډېر ژر هغه ازاده شوې انرژي یعنی کوانتمي انرژي بیرته جذب او یا هم جذب شوې انرژي بیرته چشکوي ازادی وی چې دغه انرژي خپل د دوو سویو د انرژي د تفاوت سره کېدای شي چې مساوي وسی نو د بور د معادلې پر اساس چې دغه معادله ده د دې معادلې پر اساس موږ او تاسو کولای شو چې محاسبه کو چې په دې معادله کې یا په دې فرمول کې موږ او تاسو وینو چې په دې اساس د آر چې د خپل کېدای شي په دې معادله کې نیو فریکونسي وسی او آر خپل د ریډ برګ ثابت وسی چې کولای شو موږ او تاسو د فریکونسي لپاره یو ثابت قیمت ولرو نو په دې اساس راځو په دې معادله باندې یو مثال له چې په دې مثال کې موږ او تاسو وینو سوال دی وای د هغه نور فریکونسي پیدا کړی چې په د یو تحریک شوی هایدروجن اټوم الکترون د درېمې سوی انرژي چې د انرژي لومړی سوی ته انتقال شوی وي څو ده نو په همدې اساس موږ او تاسو عمومي فرمول لرو د هغه معادله چې موږ او تاسو ویل د بور د اټومي تیوري پر اساس باندې موږ او تاسو لاسته راوړې و چې وی مساوي کېدل آر یو پر ان یو منفي یو پر ان دوه مربع سره چې دلته آر موږ او تاسو ویل خپل د ریډ بریک ثابت ده او خپل ام دی اساس نیو چې د هغه فریکوئنسی ده. نو راځو وی په ام دی اساس وایو چې موږ او تاسو دا مساوي کیږي په دې فرمول کې د هر یو پر ځای باندې موږ او تاسو ته خپله قیمت راکول شوې ده. اوس موږ او تاسو چې پیدا کوو فریکوئنسی یعنی وی پیدا کوو. نو په ام دی اساس د هر کمیت پر ځای چې خپل قیمت وځو کو د آر قیمت مساوي ده په 3.8 × 10^5 په توان د 15. ام دی اساس د ان یو پر ځای لر چې یو مربع او د ان یو یعنی درې د ان دوه پر ځای مساوي ده په 100 درې مربع سره. نو په دې هم اساس راځو د دې قیمتونو موازه کړل هغو چې مربع د مربع کیږي قوس ساده کوو. بلاخره موږ او تاسو یې قیمت لاسته راوړو چې هغه مساوي ده په 2.5 × 10^5 په توان د 15 هرتز سره. د فریکونسي د وی قیمت موږ او تاسو په دې اساس سره لاست اور. نو په همدې اساس وایو چې د دوی د کوانتمي تیوري سره سم فوتون انرژي چې موږ تاسو عبارت د درنایي یا کوانتمي انرژي له فریکونسي سره چې وی ده مساوي ده په دومره سره. نو په همدې اساس په دې معادله کې موږ تاسو دا ثابت کړل. نو دا وګرانو زده کوونکو د ځینو عنصرونو د نیوترونونو شمیر پیدا کول. مننه ترانوز د کونکو زموج او ستاسو نن نه یوز درسي موضوع په هم دي ځای پای ته ورسه. تر بیا راتلونکو لوس پوری شی چارې ولري.
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.